سلامونه او ستړي مسي وخت د ماجیګر 15 بجې شوې. نن د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د اکتوبر 4 نیټه ده. د وشاله د ټکنالوژي مخساته خبرونه په وروستي خبرې ګړي کې مذاکر هي کاکړ. هرکلی کوم چې د روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پېښور پوهنتون کې پر زکونکو باندې لاټي چارج په د پاکستان د بهرنی چارو وزیر په امریکا کې څرګندونې، د پاکستان د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد او د دې ترڅنګ یو شمېر نور مطالب په دې غړي کې لرو. په پیل کې به اسلامنامه خبرونه وړاندې کړو.
د پېښور پوهنتون زده کوونکي ادعا کوي چې پولیس اور باندې تشدد کړی او ځینې ملګري یې جوبل شوي دي. په ننګرهار کې نن 14 دوه تنه وژلي او نور یې جوبل کړي. او د ایران ستر مذهبي مشر وایي د امریکا لخوا د لګېدلې بندیزونو په ناکام کولو سره به امریکا ته سخت ځواب ورکوي. او خبرونو تفصیل. د پېښور پوهنتون زده کوونکي ادعا کوي چې پولیس اور باندې تشدد کړی او ځینې ملګري یې جوبل شوي دي. د طلبه محاذ مشر سهیل محمود او مشالی روته ویل چې نن د زده کوونکو یو شمېر تنظیمونو په یونیورسيټي کې د تعلیمي فیسونو د زیاتوالي، د مالی او انتظامی بېقاعدګۍ او په هاسټلو د غیر قانوني چاپو خلاف په سوله ییز احتجاج کاوه چې پولیس اور باندې تشدد وکړ. پولیسو پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو د یونیورسيټي ویاند علي عمران دومره ویلي چې دا وخت د لسم داخلي روان دي نو د پونتون درنه د هیڅ قسمه احتجاج یا غونډو اجازت نشته. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا ته یې تر څه حده دا باور ورکړی چې په افغانستان کې چې په افغان سوله کې د پاکستان له ملاتړ پرته پرمختګ نشي کېدی. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته ویل، زه په تیرو څو ورځو کې امریکایي چارواکو ته په دې باور ورکولو کې تر یو څه حده بریالی شوی یم چې د پاکستان د مرستې پرته پرمختګ ممکن نه دی او له پاکستانه د پرمختګ ترلاسه کولو لپاره باید ملګرتیا رامنځته شي. له فشارونو او تورونو څخه ستونزې او اړیکې خرابیږي خو رغېږي نه. امریکا او افغانستان په وار وار پر پاکستان دا تورونه پورې کړي چې طالبان په افغانستان کې ترګرې تلمسوي، خو پاکستان بیا تل دا ډول تورونه رد کړي. بلخو امریکا او افغانستان له پاکستان غوښتي چې طالبان له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینوي. د پښتنو ژغورنې غورځنګ غړی حیات پریغل پرون د راولپنډۍ له اډیالي زندانه په ضمانت خوشي شوی. د غورځنګ یو مشر عبدالله ننګیال پرون ناوخته مشل ډوسه د پریغل د خوشي کېدو خبر تایید کړ. ننګیال وایي حیات پریغل د یو لړ شرطونو نه پس په ضمانت خوشي شوی چې پکې 100,000 روپۍ جمع کول، پر ټولنیزو رسنیو د نوموړي د فعالیت څارل او د هغه پاسپورټ کورونو چارو وزارت ته سپارل شامل دي، خو حکومتي چارواکو پر دې اړه څه نه دي ویلي. حیات پریغل چې په ټولنیزو رسنیو کې به یې پر ریاستي پالیسیو نیوکې کولې، د جولای په لومړۍ اونۍ کې پولیسو نیولې وو. د بلوچستان نوی گورنر امان الله یاسینزی نن د خپل څوکۍ سوګند پورته کړ. پرون د پاکستاني ولسمشر په امر مرکزی حکومت د بلوچستان د های کورټ پخوانی چیف جسټیس امان الله یاسینزی د صوبې نوی گورنر وټاکلو. تر ټاکل کېدو وروسته نوموړي مشالې ډوته ویل چې په صوبه کې د تعلیم ښه کولو لپاره به هڅې کوي.
بیسیکلی خو ایجوکیشن چې دی پروینشل سبجیکټ دی، مگر یونیورسٹیز پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کرده دا مطلب داغو بز چانسلر ایم خوزما بدا کوشش چې مش خپل دا تعلیم سټانډرد سم کو او انټرنیشنل سټانډرد تیرا ولو.
یا دی وی چې لدی مخ محمد خان د صوبې گورنر وو چې بیا یې خپل څوکۍ استعفا ورکړه. مشال لري ته وګورئ. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې نن شاوخوا 2 بجې د خوږیانو ولسوالۍ په مرکز کګي بازار کې د ولسی تړون پروګرام د همکارې موسسې برګ په دفتر کې د چاودنې له امله 2 تنه وژل شوي او 2 تنه نور جوبل دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل توله خوږیانی نن مشال ډوته ویل چې ټپیان 2 تنه جلال آباد روغتون ته رسول شوي او 15 د خوږیانو سیمه ییز روغتون کې تر درملنې لاندې دي. خوږیانی زیاتوي په جوبلو کې 4 مېرمنې اهم شامل دي. د حملې ذمہ داری تر دې دمه چا نه ده منلې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي وایي د امریکا لخوا د لګېدلو بندیزونو په ناکامه کولو سره به امریکا ته سخت ځواب ورکوي. خامنائي نن د تهران په آزادۍ میدان کې د وینا پر مهال وویل دغه بندیزونه به د خدای په فضل سره ناکامه کوي او رده په خبره دغه ناکامي به د امریکا د ناکامۍ په معنی وي. د بسیج او انقلابي ځواکونو زرګونه غړو ته په خپله وینا کې خامنائي زیاته کړه چې د بندیزونو ناکامه کولو سره به امریکا د ایران د ولس لخوا له یو بل سخت ځواب سره ضرور مخامخېږي. د واشنگټن او تهران ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له هغو زیات شوی چې امریکا د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې له شوي جوهري تړونه وتلي او وروستۍ میاشت یې د ایران په اقتصاد هغه بندیزونه بیرته لګول پیل کړي کوم چې د یاد تړون په نتیجه کې له ایرانه لرې شوي وو. برتانیا د روسیې په پوځي استخباراتو تور لګوي چې د هغو وروستیو انټرنیټي حملو ته شا لاس لري چې هدف یې حساسه غربي ادارې تر خپو لاندې کول دي. په دې ادارو کې له سپورټس او ترانسپورټیشن څخه واخله تر الیکشن پروسې پورې شامل دي. د برتانیا کمی امنیتي راپور چې پرون ناوخته خپور شو وایي چې د روسیې استخباراتي اداره جی آر یو یوه تاوان رسوونکې او انټرنیټي یرغلګره اداره ده. د رپورټ له مخې دا اداره د انټرنیټي هیکرانو یوه شبکه په نړۍ کې د ګډوډۍ خورولو لپاره کاروي، بلخوا ماسکو دغه تورنه بې بنیاده بللي. او ابوظہبی شلوریزه کرکټ کپ نن په شیخ زید میدان شروع کیږي چې درې ورځې به جاری وي. په دې کپ کې د پاکستان لاهور کلندرز، د انګلینډ یارکشایر وایکنګز، د آسټریلیا هوبارټ هریکنز، د افغانستان بوسټ ډیفینډرز، د نیوزیلینډ اکلینډ ایسز او د جنوب افریقا ملټی پلای ټایټنز ټیمونه برخه اخلي. نن شپه 8 بجې به د لاهور کلندرز او یارک شایر وایکنګز او 4 بجې به د اکلینډ ایسز او بوست ډیفندرز ترمنځ مقابله وي. یو تر دې مهاله مشال خبرونه اوس هم د موسم حالو کرنسی بای له سره ظاهر ورو.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.20 روپۍ اغستل کیږي او په 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.45 روپۍ او په 1.15 روپۍ. یو یورو په 1.65 روپۍ او په 1.60 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.40 روپۍ او په 1.60 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.30 روپۍ او په 1.30 روپۍ. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپۍ او یا پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه او ژوب کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 40، بنو کې 1.5 او 19، ژوب کې 20 او 10، او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو خبرونه له اسرا له مومند اوریدل او د موسم کرنسی حال سراج زهیر درکړ. په پېښور یونیورسيټي کې د کونکو جلوس راځلې چې باندې پولیسو لاټي چارج کړی. دوی راوتی څه د پاره دي؟ د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ویلی تر یو حده امریکا کانې کړي چې د پاکستان بغیر د افغانستان د سولې پاسو کې پرمختګ نشي کېدای. اصلا د امریکا او پاکستان تعلقاتو کې مهم خنډ څه دی؟
امریکا دا غنی چې پاکستان په کار دی سخت اکشن والی. پاکستان وایي چې زه د خپل وسنا زیات کوم، امریکا وایي چې نه په پورا زور نه لګي.
په خیبر پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونو په زمینی انتخاباتو کې د یو بل امیدوار د مرستي فیصله کړې ده.
پیپلز پارٹی دا، عوامی نیشنل پارٹی دا او مسلم لیگ نون دے مونگ فارمولا جوڑا کرے دا چی چا کینڈیڈیٹ پا بی ٹی آئی پا سی دوام را غلے دے دا ٹول با دا غم راستا کو.
یوش میں نو ریپورٹوں نے لارو لما چاہ لیڈو سرو سے. او سم د خبرونی د پایل ریپورت: په پېښور یونیورسيټي کې د زده کوونکو د اتحادیې متحده طلبه محاس د فیسونو نور غشتونو په لړ کې نن مظاهره کړې، خو مظاهرېچان تور لګوي چې پولیسو د دوی پر ضد کاروایی وکړه چې په داوایا شاوخوا 15 زده کوونکي زخمیان او تر لسو زیات نیول سوي دي. یونیورسيټي چارواکي بیا وایي چې د زده کوونکو د دفی سرغړونه کړې ده. په دې اړه نور حال د خالد خان په ریپورت کې اورو.
دا متحدہ طلبہ محاذ یو مشر سہیل محمود پوینا دا پیخور پہنتون ټول طلبہ تنظیمونو لکه اسلامی جمعیت طلبہ، پختون سٹوڈنٹ فیڈریشن، انصاف سٹوڈنٹس او پیپل سٹوڈنٹ فیڈریشن دا پہنتون د انتظامی خلاف پر امن احتجاج کولو چې پولیس پر لاٹھی چارج وکړو. دا زده کوونکو پوینا د دوی احتجاج په فیسونو کې زیاتوالی، په هاسټل باندې غیر قانوني چاپی او په پہنتون کې مالی او انتظامی بیکاری دغه خلاف او دا خیبر لا کالج یو ځکون کې اسفندیار اوایل چې تیر کال د پونتون انتظامی دوی سرجمنه کړي وا چې پیسونو کې با کمی کوي او په لیپ ټاپ او سکالرشپس کې مونږ کې با شفافیت پیدا کوي.
غریب
پہنتون ویان علی عمران مشال ریڈیو تول چیدا انتظامی لخوا پہنتون کی دفاع یوسل او سلور سلویخ نافذ شوی دا او دا هیڅ قسم احتجاج او لارون اجازت نشتا.
نو دفع 144 کے اسمبلی نے کی ذکر کہ پیخور یونیورسٹی کے دے ٹائم دا بی ایس ایڈمیشن سٹارٹ دے اور دا ماسٹر ایڈمیشن سبا بل سبا نہ سٹارٹ کی گی. نو اکیڈیمک ایکٹیویٹیز ہم شروع شوی دی اور منگا تک دا غاڑو چے اکیڈیمک ایکٹیویٹیز روان اسی دیو تھا معاہدہ کرے وا چے منگا وائلنٹ کی گو بنا منگا ریوزے پر لان و مختن و رزی خود دیو کوشش داو کو چے دا ایڈمیسٹریشن بلڈنگ طرف تا دیو کوشش کو چے تیر ظلم دیو تھا کوشش کرے وا الپا اجتماع کرے وا.
دا پیخور پہنتون دا ویان ترمخا پا دا غا الغاو تلغاو کی کی دیشی زنیز دا کون کی تپیان ہم وی خو دا دا پوینا سیر زخمیان پا کی نشتا. بلخوا دا متحد دا طلبہ محاذ مشرانو ادا کرے دا چی پولیسو دا دوی یوش میر ملگری نیولی او پانسو گیس او لاتی چارج کی زخمی کردی دی. خالد خان مشال ریڈیو پیخور.
تاسو په ریپورت کې واوریدل چې په یونیورسټي کې په زده کوونکو باندې پولیسو لاټي چارج کړی، خو بیا هم د یونیورسټي د چارواکي دریځ مو واورید. په دې مظاهره کې شامل یو زده کوونکی محمد علي اپریدی هم له ده سره مرکه کړې او په سر کې مو ځخه د مظاهرې په اړه ورځخه پوښتلې دي.
دلته کې زمونږ نن کال کړی احتجاجي درنامه پدې کې زمونږ سره انصاف سټوډنټ فیډریشن دی، پدې کې زمونږ سره پښتون سټوډنټ فیډریشن دی، پیپل سټوډنټ فیډریشن دی، اسلامي جمعیت طلبه دی او ورسره زمونږ سره سوسایټي دی. نن زمونږ پر پرمن احتجاجي درنامه د پیسونو خلاف د یونیورسيټي کې کم د بدنوانی روان د سکیورټیزیشن روان دی، سکیورټي بند باندې یونیورسيټي ارغمل کوي. د دې خلاف زمونږ پرمن احتجاجي درنامه نوغه چکل مونږه احتجاجي درنه روانه شو پرمن واک مونږ کوون پدې ټینګ په مونږ باندې پولیس لټي چارج وکړه. زمونږ د شپږو کسانو سره مات زخمیان دي، دوه درو پکې خپل ماته شوی دا او تقریبا زمونږ د ایم ټی ایم چیرمن او زمونږ د ایم ټی ایم صدر او ورسره په بش پر باندې کسانی نیولې دي، هغه په تانه کې بند دي او ورسره اوسم گرفتاری سٹارټ دي.
شاه نو تاسو څومره تعداد کې راوتی و دالکان؟
دلته کې مونږه کم از کم 4-5 لکان او سره زمونږ سره طالبات هم زمونږ خويندې مونږ خپل پرمن احتجاجي درنه کوله. په دې ټینګ کې پولیس ته مونږ تراغه، پولیس سره زمونږ خبرې مو شوې.
تاسو چې پولیس سره خبرې کولې، پولیس تاسو څه وایي چې دا دوی ولې دا قدم اخیسته دي؟
پولیس مونږ ته وایي چې د پېښې 44 تا لګې د پېښې 44 په کمپس کې لګېدلې. خو دا خبره تاسو ته کوم چې پرون نه بل ورځ دلته کې د کلاسور ولا راوتیو د احتجاج کړو پروست اپسته تالي لګولې وی وی سي اپسته تالي لګولې په پښتو باندې کسان راوتیو. نو مونږ دا پښتنه کوو چې آیا د پېښې 44 سټډنټان په اړه لګېدلې کنا دا د پېښې 44 د هر څه په اړه کده هر څه په اړه دی په ولا وی راوتی دي. پرون دلته کې ایگزیبیشن شوی دی، غټ پروګرامونه شوی دي. آیا چې د پېښې 44 لګېدلې نو سټډنټان په اړه لګېدلې دا د پېښې 44 اوراله
شاوز دي کې تاسو خاص مطالبه تاسو څه ده؟ یو د 2-3 د څو مطالبه څه ده خاص؟
پدې کې خو زمونږ مطالبه ډېری دي، خو پدې کې اول غټه مطالبه زمونږ د پیسونو ده. په پیسونو کې دی هر کال 10% اضافه کوي. په 2004 نه پښ دا کم قانون دی، دا دی لګو کړی دی، سنډیکیټ میټینګ کړی دی، هر کال 10% اضافه کوي. خو چې ته وګورې نو دینه مخکې زمونږ د سیمیسټر فیس 12,000 و، نن زمونږ د سیمیسټر فیس چې دا کم مارننګ ولګې هغه 33,000 دی او چې کم ایوننګ دی نو هغه 85,000 90,000 95,000 رسیدلی دی زمونږ فیسونه. نو دا چې ته حساب ولګې دا زپا 300 پرسن اضافه زمونږ په پیسو کې شوی دا زمونږ باشتل پیسو نه زیات شوی دی دا زمونږ د دین مکه زمونږ اشپال دین درنه کړي وا د کم حقوق د پر هغه دي زمونږ سره ارته خبره منله خو هغه وجود دي زمونږ سره بیا ریټن کین خبرې منلې خو بیا هغه به انسان ملي کاروي ونه شو
تو نو تاسو دا درنه او دا دغه ختم شوی دا کنه
زمونږ اوس روان یو هسپتال کې زمونږ کسان زخمیان دي او زمونږ تقریبا 12 کسان په عدالت کې نیولې تانه کې دي زمونږ په حال خپل کسان په هغه کې لګیا یو هغه نه پد زمونږ خپل عمل جوړو
تاسو د مرکه اوریدا اوس هم راځو یو بل ریپورت تا وغه ریپورت دی د پاکستان بهرنیو چارو د وزیر په امریکا کې د سرګندونو د پاکستان بهرنیو چارو وزیر چا محمد قریشی ویلي چې هغه تر څه حیا امریکایي چارواکو ته په دې باور ورکول بریالي شوی چې په افغان سوله کې د پاکستان پرته پرمختګ نشي کېدای نو موږ د خبر پروند په واشنگتن ډي سي کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه هغه ځکه تکړه چې پاکستان نه غواړي له امریکا سره اړیکو ته د افغانستان لایره کوه کتل سي بلکې دوی له امریکا سره د ملګرتیا او اکلن تاریخ لري احمد چازلی رپورت لري
تیر ورځ پاکستان ته لروانېدو وړاندې په واشنگتن ډي سي کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال شاه محمود قریشی وویل چې پاکستان له امریکا سره پر ملګرتیا ولاړې اړیکې غواړي
میں ان چند دنوں میں یہ بات
زه په تیرو څو ورځو کې امریکایي چارواکو ته په دې باور ورکولو کې تر یو څه حده بریالی شوی یم چې د پاکستان د مرستې پرته پرمختګ ممکن نه دی او له پاکستانه د پرمختګ ترلاسه کولو لپاره باید ملګرتیا رامنځته شي. له فشارونو او تورونو څخه ستونزې او اړیکې خرابېږي خو رغېږي نه.
قریشی له دې وړاندې د سې شنبې په ورځ په واشنگتن ډي سي کې د دې هیواد د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن او د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره ملاقاتونه کړي ول او پر افغان سولې دوه اړخیز اړیکو او سیمه ییز اوضاع خبرې کړي وې. دا چې امریکا ته د قریشی سفر او هلته له لوړپوړو چارواکو سره د نوموړي لدکاته د دواړو هیوادونو ترمنځ روانې ترنګلې اړیکې تر کومه حده رغولای سي. په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو ښوونکی پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک وایي چې په افغان سوله کې د پاکستان ارزښت پر خپل ځای شته خو پر بیلابیلو چارو د دواړو هیوادونو ترمنځ د نظر اختلاف پر خپل ځای پاتې دی.
امریکا او پاکستان خپل کې امن او ترګرۍ باره کې طریقه کار څنګه کو څوک به څه کوي دې کې اختلاف مخکې مقابلو دی راسي اوس هم مسئله موجود دی. دا د دې کې اوس پرمختګ وشتي کنه ډېر واضح اشاره خو نه ښکاري. دا ځکه سیاسي بیان دی خلکو ته وینا دي چې بس موږ اهمیت زیات شو.
دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلاف مهم لامل څه دی ډاکټر اعجاز خټک زیاتوي.
امریکا دا غنی چې پاکستان په کار دی د سخت اکشن والی عملیاتو کې چې کوم پاکستان زموږ کار تر غره استعمالي ام پاکستان وایي چې زه د خپل وسنه زیات کوم او موږ مر خلک چنه دي نیولي او دمه خلک پکې دا بشول اکونومي پکې خراب شو پاکستان دو دین زیات شو کی امریکا وایي چې نه په پورا زور نه لګي ته پکې بلکې څنګه خلکو باندې سترګې پټې کړي
خاص امریکا او افغانستان په وار وار پر پاکستان دا تورونه پوری کوي چې په خپل خاورې ترهګرو ته خوندې پټنځایون ورکړي او طالبان په افغانستان کې ترهګري تلمسوي خو پاکستان بیا تل دا ډول تورونه رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې له امریکایي چارواکو سره لیدنه کاته کړي دي چې په دې وروستیو کې افغان حکومت هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې ګړندې کړي دي او غواړي چې روان شخړې ته د پای ټکی کېږدي. په ورته حال کې نن د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوې ټاکل شوی مشاور زلمی خلیلزاد د افغانستان او پاکستان له سرزنۍ سفر پیلوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش
په خیبر پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونو د زمینی انتخاباتو لپاره اتحاد کړی دی. د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې جمعیت اسلامي عوامي نیشنل ګوند او قومي وطن پارټي مخکښانو بیګا مشال لري ټول ګوندونو په زمینی ټاکنو کې د حقوقو امیدوارانو د ملاتړ اعلان کړی چې د جولای پر 15مه د پاکستان تحریک انصاف له امیدوارانو څخه په دوم نمبر زیات ووټونه ګټلي ول. د ځینو ګوندونو مشران البته د ووټو کولو په مرکزونو کې د پوځي سرتیرو موجودګي اندېښمن کړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اکتوبر پر 14مه د زمینی انتخابات کولو اعلان کړی. پامیر ساحل رپورٹ لري.
په متحده مجلس عمل کې د شاملو دوه لوی ګوندونو جمعیت علماء اسلام فی او جماعت اسلامي د عوامي نشل ګوند او قومي وطن پارټي مشران وای ټولو اپوزیشن ګوندونو د زمینی انتخاباتو لپاره اتحاد کړی دی. دوی بیګا مشال راډیو ټول په اتحاد کې پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون هم شامل دي. د پاکستان الیکشن کمیشن په وینا د اکتوبر پر 14مه به ولس د قومي اسمبلی پر 11 او د صوبایي اسمبلی پر 26 څوکیو د خپل استادو ټاکنې لپاره رای کاروي. د جمعیت علما اسلام فی یو مخکخ او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی مشال راډیو ټول ټول ګوندونه وایي چې هر ځای یو امیدوار د جولای د 15مې په ټول ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف له نوماندا په دویم نمبر راغلی وو. هلته به هغه ته موقع ورکوي او خپل امیدواران یې کینولی دي.
پیپلز پارټي دا، عوامي نېشنل پارټي دا او مسلم لیگ نون دی، او د دې پوره صبح کې مونږ فارمولا جوړه کړې ده چې چا کینډیډیټ په پی ټی آی پسې دوام راغلی دی دا ټول به د هغه مرسته کوو. لکه اوس به زه د بنو مثال در کړم، په بنو کې نن راغلی وو د این ټی مشران او هغې زمونږ په حد کې پریس کانفرنس هم وکړو او دلته خپلو کارکرانو ته هدایات هم وکړو. پیپلز پارټي دلته یوه ښځه ولاړه وه، پیپلز پارټي مشرانو کېنول او زمونږ په حد کې اعلان وکړه. مونږ مولانا سے ورور ولاړو په ډیرو کې هغه ممکن او هلته د پیپلز پارټي حمایت مونږ وکړو.
دورانی وایي ټولو ګوندونو په مردان او نوښار کې د عوامي نشل ګوند او په سوات کې د مسلم لیگ نون د امیدوار ملاتړ کړی دی. د دې اقدام مخه په زمینی انتخاباتو کې بریا او تر هغه وروسته د هیواد په سطح د یوه او لوی اپوزیشن جوړول دي. د جماعت اسلامي یو مشر عنایت الله وویل چې له دې موافقې سره سم یې ګوند په ټوله صوبه کې خپل نوماندان کینولی دي. د جولای په انتخاباتو کې تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی زیاتې څوکۍ وګټلې او هلته یې له ځینو نورو ګوندونو سره یو ځای د عمران خان په مشرۍ وفاقي حکومت جوړ کړ. دې ګوند په خیبر پښتونخوا کې اکثریت ترلاسه کړ، په پنجاب کې یې زیاتې څوکۍ وګټلې او هلته یې صوبایي حکومتونه جوړ کړل او په بلوچستان کې د ائتلافي حکومت برخه شو. خو اپوزیشن ګوندونو په انتخاباتو کې د پوځ پر رول انتقاد وکړ او تورې پورې کړ چې په انتخاباتو کې په پراخ کچ درغلی شوې ده. الیکشن کمیشن دا تور په بیا بیا رد کړی، خو د عوامي نشل ګوند یو مشر میا افتخار حسین وایي ګوند یې دا ځل هم د ووټونو په مرکزونو کې د پوځي سرتیرو ځای پر ځای کولو اندېښمن کړی دی. د قومي وطن ګوند آفتاب احمد خان شیرپا البته په انتخاباتو کې د پوځ د رول په اړه اندېښمن نه دی او وایي دا ځل د ټګۍ امکان هم نه ښکاري.
یو خواشم چې صوبایي حکومت ته چایي د هغوی ته لږ فایده خو رسي، ځکه چې خلک حکومت ته ګوري. نو بهرحال لا خو به کتی شي، جام کېدی شي چې دے کیا آغا شانتے ٹکیونے کیاو پا دے لیا سارا چی حکومتوں نے خود جوڑ دی کدا سیٹونا اپوزیشن ہوں گٹی نو حکومت پہ ارزے گی نا. خو بہرحال طریقہ کار خو ما گئی فوج ہم پکے دے ٹور ما آغا شانتے پا ریپلائی ڈی جی سنگا مخ کیو.
دا پاکستان پوز او انتخاباتی کمیشن ویلی دی پوز ایواز دا ٹاکنو امنیت دن دا پر غاڑ لری.
د پامیر ساحل رپورٹ ور دي. ډان رسوانی د مسلم لیگ نواز ډلی د مشر رانا مشهود احمد خان د هغې خبرې وروسته پروګرام انسسوی سیاسي حالات باندې ادارې لیکلي چې ویلی وو د اسټابلیشمنت او د ګوند ترمنځ تعلقات په شکېدو دي. ډان لیکي چې تر دې خبرې وروسته چې کوم سیاسي صورتحال رامخته سوی دی هغه په دې هیواد کې د سیاست پر کړو وړو بحث بیا راپورته کړی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
څو ورځې لمخه د مسلم لیگ نواز د پنجاب یو پخوانی وزیر رانا مشهود علی خان له یو شخصي ټلویزیون چینل سره د مرکه پر مهال ویلي ول چې د دوی د ګوند او اسټابلیشمنت ترمنځ تعلقات مخ په شکېدو دي چې دا رنګه مسلم لیگ نواز په اقتدار کې بیرته راوستل سي. ډان په خپل اداریه کې لیکي د پاکستان فوج ویاند پر دې څرګندونو ناهیلي وښودله او دارنګه واکمن تحریک انصاف مشران هم جریحانه رویه خپل کړه. د دې په جواب کې مسلم لیگ نواز ډلې د رانا مشهود علی خان د ګوند غړیتوب ماتل کړ. خو د ورسپانې په خبره د مسلم لیگ نواز ډلې پر سیاست نظر لرونکي کسان داسې انګیري چې امکان دی هغه د خبري د ګوند د لوړپوړو مشرانو په اجازت کړی وي. دانې کې چې دلته د پښتنه راپورته کیږي چې اخر ولی د پاکستان په سیاست کې تل له اسټابلیشمنت څخه د مداخله تمه کیږي. ادارې لیکي چې د رانا مشهود علی خان خبري کرښتیاوي او کنوي، خو حقیقت دا دی چې د پاکستان په تاریخ کې
پارټیانو تل په سیاسي چارو کې د اسټابلیشمنت مداخله ته غاړه ایښې ده. د ډان په خبره له دې څخه دا ښکاري چې د خپل اعتبار په خول لپاره د پاکستان جمهوري سفر ته لا هم ډېره اوږده لار ګوري.
دا مشال ریډیو ده.
وفاقی حکومت د یو میاشت څنډ وروسته د بلوچستان د های کورټ پخوانی چیف جسټس امان الله یاسینزی د صوبې نوی ګورنر ټاکلی دی. هغه نن په کوټه کې د خپلې چوکۍ څوګند پورته کړ. د نوموړي وینا ده چې صوبه به د تعلیم د پرمختګ او امنیت قوي کولو لپاره ګامونه پورته کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
امان الله یاسینزی په 1955 په کوټه کې ژژدلې او لومړۍ زده کړې هم په کوټه کې کړې وې او لوړ زده کړې د لاهور د اف سي کالج څخه ترلاسه کړې وې. د زده کړو څخه د فارغېدو وروسته په 1971 کې وکالت پیل کړی و او په 1999 کې د بلوچستان های کورټ جج وټاکل شو. نوموړي د کال 2015 څخه بیا د کال 2009 پورې د بلوچستان های کورټ چیف جسټس پاتې شو. د ټاکل کېدو وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې امان الله یاسینزی وویل چې د هڅه به وي چې په صوبه کې د اولس لپاره د ښه تعلیم انتظام وکړي.
بیسیکلی خو ایجوکیشن چې دی پروینشل سبجیکټ دی، مګر یونیورسټیز پبلک سیکټر یونیورسټیز ګرځي، مطلب دا غو به زه چانسلر یم. خو زما به دا کوشش شي چې موږ خپل د تعلیم سټینډرډ سم کو او چې اوس دی د دې سره کوشش وکړو چې دې سیم نور سم کو او انټرنیشنل سټینډرډ ته راولو.
د ښاغلی یاسینزی په وینا چې د به همیش د هڅه وي چې مرکز او صوبې ترمنځ د اړیکو د شکول لپاره خپل کردار ادا کړي.
ما به دغه کوشش وی چې د صوبې او د مرکز په منځ کې یو بهشت یو پل کار وکم او د اتل امکان کوشش به مې دای چې د مرکز سره چې زمیږ د بلوچستان د خلکو دغه هغه وینا او د خلکو تر مرکز پورې ورسوم چې زمیږ د خلکو دا په دغه کې ګلې دي شکوې دي دا دوی ته ورسو او په کوشش وکړو چې د ازاله دي وسی.
نوموړي زیاته کړه چې په صوبې کې د امنیت ټینګولو لپاره به د صوبایي حکومت کلک ملاتړ کوي. ښاغلی امان الله یاسینزی به نن مازدیګر د والی په ودانۍ کې د خپلې دندې سوګند ترلاسه کړي.
د مشال ریډیو دا
پښتون تحفظ غورځنګ وایي د بشري حقوقو پر فعال او د تحریک پر غړي حیات پریغل د لګیدلو تورونو مقابله کوي او نن سهار 9 بجې د اسلام آباد های کورټ ته وړاندې کوي. د غورځنګ د مرکزی کمیټې یو غړي مخستن مشال ریډیو د حیات پریغل په ضمانت کې ځینې شرطونه دي چې دغه پر ضد به هم په عدالت کې اوریدنه کې شامل شي. او د بشري حقوقو فعال حیات پریغل د جولای له لومړۍ اونۍ څخه په اډیاله زندان کې او 13 اونۍ عدالت په ضمانت خوشي کولو امر کړی. پامیر صاحب تفصیل راکوي.
پښتون تحفظ غورځنګ وایي د تحریک د غړي او د بشري حقوقو د فعال حیات پریغل مقدمه پر مخ وړي او په اسلام آباد های کورټ کې به پر هغه لګیدلي تورونه ناسم ثباتوي. د غورځنګ دوو کارکونانو او د مرکزی کمیټې یو غړي عبدالله ننګیال بیټنی بیګام خوستن مشال راډیو ته ویل د پریغله د ضمانت کاروایی تر بشپړېدو وروسته یې نوموړی د راولپنډۍ له اډیالي زندانه یووړ. دوی له نوموړي سره د ګاډو په کاروان کې شامل ول او ویل چې د پریغله د هرکلی لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ لسګونه غړي او پلویان ورغلي ول. بیټنی ویل د پریغله په ضمانت کې د 1,00,000 روپیو پر ټولنیزو رسنیو د نوموړي د فعالیت څارلو او د هغه پاسپورټ کورنیو چارو وزارت ته ورکولو شرطونه شامل ول.
ایفای بالخصوص او نور چې کومې ادارې دي تړلې هغه به د څار کوي او موږ د پاسپورټ وزارت داخله سره جمع کوو چې دې به بهر نه زی د اگزیسټ کنټرول لیست ته چوره موږ به دا کیس ختمو پېښی دا پکې اسلام آباد های کورټ کې.
خو بیٹنه زیاتوی چې د دې شرایطو پر ضد به په عدالت کې مبارزه ته دوام ورکوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي حیات پریغله د ضمانت امر د اسلام آباد های کورټ قاضي عامر فاروق د سپتمبر د 16 پر مخستن کړی وو. د پریغله د کورنۍ له وینا سره سم نوموړي په متحده عرب اماراتو کې کار کاوه او په چوټي کور ته ورغلی وو چې د جولای پر 15 شپې مهال پولیسو او ساده جامو کې ځنو کسانو په ډېر اسماعیل خان کې لکوره یوړ. د جولای پر 1 چارواکو خبر ورکړ چې پریغلی د راولپنډۍ اډیالي زندان ته انتقال کړی دی. نوموړی له هغه وخت راهیسې بندي وو او پښتون ژغورنې غورځنګ مقدمه پر مخ وړه. د بخښن نړیوال سازمان د سپتمبر پر 24 په یو بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې حیات پریغل د سمدستي او بې له شرطه خوشي کړي. د سازمان نوموړی د ضمیر قیدی په نوم یاد کړ او ویلي ول چې پر هغه د پاکستان پر دولتي پالیسۍ او د انتقاد تور پورې شوی دی. د پښتون ژغورنې
ژغورنې غورځنګ ویاند فضل خان ایډوکیټ د سپتمبر پر شپږویشتمه مشال راډیو ته ویلي ول چې پر پریغله د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي او سزاګانو د فی لګول شوي دي. پښتون تحفظ غورځنګ او حیات پریغل خپل په بیا بیا ویلي دي چې یوازې د پاکستان له اساسي قانون سره سم د پښتنو د حقونو غوښتنه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبرونې نیمای ته را رسېدلی یو. 15 بجې کېدونکې د اسرار له مومن د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پېښور پوهنتون زده کوونکي وایي چې پولیس ورباندې تشدد کړی او ځینې ملګري یې ژوبل شوي. د طلبا محاذ مشر سهیل محمود مشال راډیو ته وویل چې نن د زده کوونکو یو شمېر تنظیمونو په یونیورسټۍ کې د تعلیمي فیسونو د زیاتوالي، د مالي او انتظامي بې قاعدګیو او په هاسټلو د غیر قانوني چپو خلاف سوله ییز احتجاج کوو چې پولیس ورباندې تشدد وکړ. پولیسو پر دې رسنه دي ویلي خو د یونیورسټۍ ویاند وایي چې دا وخت د 14 داخلي روان دي، نو ځکه د پوهنتون دننه په احتجاج او غونډو بندیز دی. د پاکستان بونو چارو وزیر وای امریکا ته یې تر څه حده دا باور ورکړی چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان له ملاتړ پرته پرمختګ نشي کېدی. د بونو چارو وزیر شاه محمود قریشي د څرګندونې پرون په واشنگټن کې خبری غونډې ته کړی. د بلوچستان نوی گورنر امان الله یاسین زینن د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړ. یادې وي چې له دې مخکې محمد خان د صوبې گورنر و چې بیا یې له خپلې څوکۍ استعفا ورکړه. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې نن شاوخوا 2 بجې د خوږیانو ولسوالۍ په مرکز کګي بازار کې د ولسي تړون پروګرام د همکاري موسسي برق په دفتر کې د 14 له امله 2 تنه وژل شي او نور ژوبل دي. د ایران استر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی وایي د امریکا لخوا د لګیدل بندیزونو په ناکامه کولو سره به امریکا ته سخت ځواب ورکوي. خامنائی نن د تهران په آزادۍ میدان کې د وینا پر مهال دغه بندیزونه خامنائی نن د تهران په آزادۍ میدان کې د وینا پر مهال دغه څرګندونه وکړي. او ابو زهبی شلوریزا کرکټ کپ نن په شیخ زید میدان کې شروع کیږي چې 3 ورځې به جاری وي. په دې کپ کې د پاکستان لاهور کلندرز او د افغانستان بوست ډیفندرز لوبډلی هم شامل دي.
له اسرائیل مومند هم د خبرونو لنډیز اوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته احمد الله کتنه کوي.
د انګریزي ژبې ورسپانډر دان خپل اداري کلی کې د روسي او د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمد قریشي او دغه د امریکایي سیال مایک پومپیو ترمنځ یو ځل بیا ملاقات شوه، کوم چې په یو میاشت کې دویم ملاقات دی. دا په داسې حال کې چې 13 میاشت نوې ډیلی کې د امریکا او هندستان چارواکو ترمنځ د ملاقات وروسته جاری شوی ګډه خبر پاڼه کې پر پاکستان ډیر تورونه لګیدلی وو. خو د دې باوجود هم د پاکستان او امریکا خارجه وزیرانو ملاقات ښایي امریکا پاکستان ته ډیره اړتیا لري. اداریه مخکلی کې چې امریکا افغانستان کې د جاری اوږد جنگ ختمه غواړي او دغه لړ کې د پاکستان کردار ډیر مهم دی. هر څوک د ایران او هندستان په ګډون د سیمې نور ملکونو هم د لوی اهمیت وړ دي، خو د پاکستان کردار تر ټولو زیات مهم دی. اداریه اخري کوي پاکستان د افغانستان د امن او سلامتۍ لپاره ډیر اقدامات کړي دي او په دې نظر دی چې د دغه مسلې یوازینی حل مذاکرات دي چې ورسره به طالبانو ته په سیاست کې ځای پیدا شي. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه خپل اداریه کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې ترهګرو له افغانستانه حمله وکړه. دا راز د بلوچستان په تربت او اواران ضلعو کې د سکیورټي فورسز قافلې په نخښه کړې شوې. اداریه مخکې لیکي چې وخت په وخت دا قسمه حملې د دې خبرې نشاندهي کوي چې هر څوک ملک کې ترهګري کمه شوې ده، خو دا په بشپړ توګه ختمه نه ده. دا راز عام خلکو له هم پکار ده چې په خپل خواوشه نظر وساتي او کسه مشکوک خلک په نظر راځي چې په فوري توګه حکومت ته اطلاع ورکوي. ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې کلی کې د منصوبه بندي د وزارت مطابق سعودي عرب د سی پیک په فیصله سازي کمیټي کې نه شاملوي او په دې کې سرمایه‌کاری یوازې د سعودي عرب پورې محدود نه ده، بلکې په دې کې نور ملکونه هم سرمایه‌کاری کولای شي. ادارې زیاتوي د دې ترڅنګ د پاکستان اقتصاد د ګردشي قرضو د ننګونو سره هم مخ دی او بل پلو د ډالر نرخ هم ورس پورز بر روان دي. نو په داسې صورت حال کې د حکومت د اقتصادي ماهرینو امتحان دی چې څنګه به دا ملکونه د سرمایه‌کاری لپاره رضا کړي او چې بغیر له اختلاف ټول په یو ډګر ودرېږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی فارن افیرز مجلې د مغربي جمهوریت له نظام د کمزور کول لپاره د چین او روس په لوزلو او پالیسي مقاله خبره کړې ده. بلخوا هیومن رائټس واچ په یو رپورت کې په افغانستان کې د فوجي عملیات شخصي کمپنیو ته د ورکول د تجویز غندنه کړې او ویلي دي چې د سربده عادي خلکو ژوند د خطر سره مخامخ شي. شاین بنرې د دوه رپورټونو مهم ټکي وړاندې کوي.
فارن افیرز مجلې لیکلي روسیا او چین هلې ځلې کوي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال نظام مخې ته ودرېږي. تیره میاشت چین او روسیې د ساړه جنګ وروستو په وړومبي ځل تر ټولو لوی پوځي مشقونه وکړل. د پوځي اړیکو پیاوړي کولو سره سره دواړه هیوادونه په نړیوالو ادارو کې هم د یو بل سره همکاري کوي او د چارواکو ترمنځ د لوړې کچې غونډې کیږي. دا ښایي چې دواړه هیوادونه د نړیوال نظام چلولو په اړه یو شان فکر لري. د دې همکارۍ مهمه خبره دا ده چې دواړه امریکا چیلنج کول غواړي او د دغې لپاره وړومبی د مغربي جمهوری نظام په کمزوري کولو باور لري. مجلې لیکلي د روسیې د بهرنیو چارو پالیسي جنگ پارون کې ده. بلخوا چین په خپل پالیسۍ کې استحکام قائم ساتلو ته لومړیتوب ورکوي او د اقتصادي اړیکو د لارې خپل اغیز زیاتوي. اگر چې دا پالیسۍ له یو بله بېلې بېلې ښکاري خو دواړه چې یو ځای شي نو جمهوریت زیانمن کولی شي. بلخوا د هیومن رائټس واچ یا د بشر د حقونو د سار نړیوال ادارې په یو راپور کې ویلي د افغانستان په جنگ کې ټولو خواوو د بشري حقونو نه سرغړونه کړې. اوس په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې پای ته د رسولو لپاره په لارو چارو غور کیږي باید داسې لاره خپله نه کړل شي چې ورسره د بشري حقونو نه د سرغړونو پیښې ډېرې شي. د ادارې په وینا په کابل کې یو ټلویزیون سره د مرکې په وخت د امریکا د تعلیم د وزیر ورور او کاروباري شخصیت اریک پرنس یو پلان وړاندې کړ. د دې پلان د لاندې که د افغانستان جګړه شخصي کمپنیو ته ورکړل شي نو جنگ په شپږو میاشتو کې پای ته رسیدې شي. د بلیک واټر پرنګ د شخصي کمپنیو جنگیالي پوسټ جواب نه ورکوي او کچره دوی کوم جرم وکړي نو مقدمه به پرې د امریکا په عدالتونو کې اوریدل شي. اریک پرنس ویلی د هغه ځواکونه بعد افغانستان د قوانینو د لاندې خپل هلې ځلې پر مخ وړي. هیومن رائټس واچ ویلی افغانستان کې ځواکونه د بشري حقونو د خوندي ساتلو ښه ریکارډ نه لري او ډېر پکې د بشري حقونو نه د سرغړونو او عادي وګړو په وجنه تورن شوي دي. که چېرې دا ځواکونه د شخصي کمپنیو د لاندې کار وکړي نو ورسره به د خلکو امنیت او بنیادي بشري حقونه د نورو خطرونو سره مخ شي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټیس او افغان ولسمشر اشرف غنی د اریک پرنس تجویز رد کړی دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا راتلونکي الیتی او کامی انتخاباتو ته د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ شمیر ښځو ځانونه کاندید کړي دي. په امریکا کې د سو نظر پښتنو پایلو ښودلې چې د هغه هیواد اکثریت وګړي غواړي زیاتې ښځې پر حکومتي چوکیو کښېني. پر دې موضوع د مشالو د خبر مرکز څنګه رپورټ جوړ کړی چې تفصیلې له هارون باچا اورو.
د امریکا د استازو مجلس 415 او همدارنګه د سېنات 15 څوکیو ته چې ټاکل شوی انتخاباتي د راتلونکي نومبر میاشتې پر شپږمه وشي یو زیات شمیر خځې د نوماندانو په توګه میدان ته راوتلې دي. د 13 ایالتونو د گورنرانو څوکیو او د ایالتونو د اسمبلیو انتخاباتو ته هم خځې ولاړې دي. د نیوجرسي ایالت په روډګرز پونتون کې د امریکایي خځې او سیاست مرکز سیډنی خي چې د استادو په جرګه کې د څوکۍ ترلاسه کولو لپاره 209 او د سېنات د غیل لپاره 23 خزینه کاندیدانې مخته راغلي دي. که څه هم راتلونکو انتخاباتو ته د خزینه غړو د نوماندۍ رجحان د امریکا په دواړو سیاسي ګوندونو کې زیات دی، د ډیموکراټیک ګوند د خزینه کاندیدانو شمیر د ریپبلیکن د هغو په مقابل کې سیوا دی. د روډګرز پونتون د یاد مرکز یوې مشرې جین ستانزک ویلي په رښتیا چې سږ کال د تیر بل هر کال پرتلا یو زیات شمیر ښځې په انتخاباتو کې برخه اخلي. د نوموړې د معلوماتو تر مخه د امریکا په شپږ څلوېښت ایالتونو کې چې راتلونکي نومبر میاشت انتخابات پکې کیږي 3301 ښځې میدان ته راوتلې دي. ستانزک زیاته کړې یو زیات شمیر ښځو بیا د انتخاباتو په کمپاین کې د برخې اخیستو لپاره هم ځانونه راجستر کړي دي. د ریپبلیکن ګوند خزینه غړي بیا د انتخاباتو لپاره له خلکو د چندې ټولولو په چارو کې مخکې دي. د پیو ریسرچ سنټر په نوم د یوې څېړنیزې ادارې د یوې نظر پوښتنې پایلې ښیي چې اکثریت امریکایي وګړي خوښ دي چې حکومتي څوکۍ د ښځو لاسو ته ورشي. د نیو جرسی ایالت د پونتون استاد جین ستنز د اک په اندا چې په ورستو کې په امریکا کې د زهم په نوم د خزو یو تحریک زیاتې خزی وه څولې چې په سیاست کې برخه واخلي. د دې تحریک په ترڅ کې نومیالی وداکارو خزو نورو عامو هغو د امریکا او د نړۍ له خلکو سره هغه کیسې شریکې کړې چې ښایي دوی څرنګه د کار په ځایونو کې د سړیو له لاسه د جنسي ځورونې پیښو ښکار شوې. سنسداګ زیاته کړې په انتخاباتو کې د زیاتو امریکایي ښځو د دلچسپۍ یو بل لامل ښایي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې هغه لانجمنه پرېکړه وي چې په ترڅ کې به د هغه هېواد خاورې ته په غیر قانوني توګه داخل شوي کسان له خپلو اولادونو سره یو ځای کېدو ته پرې نه ښودل شي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری گڑے
پلس نیمو بجو
تان دہلی
پ یو نیمو بجا
جمہوریت
پ پاوکم دو بجو
د زوانانو غک
پ دو بجو
رورولی
پ دری نیمو بجو
پام کوا
پ پاوکم سلورو بجو
حجرا
پ سلور نیمو بجو
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په دې هیواد کې د جګړې د خصوصي کولو یا قراردادي کمپنیو ته د جګړې د مسؤلیت سپارلو پر ضد بل حقوقي لارو اقدام وکړي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې چې نن د اکتوبر په 4 خبره شوی ویل شوی چې شخصي کمپنی ته د افغانستان د جګړې د قرارداد سپارل پر دې اصل تیری کوي چې افغانان خپل راتلونکي په خپل جوړ کړي. فرشته جلازه نور حال راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې دوی په وروستیو کې د افغانستان د جګړې د خصوصي کېدو په اړه بحثونو ته متوجه دي او له دې پلان سره یې سخت مخالفت څرګند کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن په خبر پاڼه کې ویلي چې موږ به اجازه ورنکړو چې زموږ د مبارزې سپېڅلي ارزښتونه د امتیاز اخیستلو قرباني شي. د بلک واټر په نوم د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ مشر اریک پرنس د امریکا حکومت ته وړاندیز کړی چې د افغانستان جګړه په اجاره ورکړي. اریک پرنس ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او د هغوی د لارښوونې لپاره به متقاعد او د جګړې له ډګره وتلي امریکایان استخداموي. د بشري حقوقو د څارنې د سازمان هیومن رایټس واچ د وی خبر پاڼې په حواله اریک پرنس په کابل کې خبری رسنیو ته ویلي دي چې کای پلان ومنل شي په شپږ میاشتو کې به د افغانستان جنگ پای ته ورسوي. هیومن رایټس واچ په خبر پاڼه کې چې د اکتوبر په 2 نیټه خبر سوو ویل چې په افغانستان کې د امریکا جګړه په دې میاشت کې ولس کلنه کیږي او هغه امریکایان چې د جګړې تر پیل وروسته زیږیدلې په جګړه کې د ګډون عمر ته رسیږي. په نیویارک کې د بشري حقوقو د ملاتړ د ادارې ویلي چې په دې جګړه کې ټولو شکلو خواو جنگي جنایتونه او پر بشري حقوقو سخت تیری کړی دي او خصوصي کمپنیو ته د جنگ سپارل به لا ډیر زیان ورسوي. په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې د سازمان امریکایانو او افغانانو ته خبرداري ورکړي چې داسې پریکړې لا هم سچې د افغانستان په جنگ کې چې ملکی تلفات یې په بل ډول زیات دي نور تشدد ته لار پرانیستلی او د افغانستان ضعیف عدلي سیستم لا زیات کمزوری کولای شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې هیواد د خپلواکۍ د خاورې د بشپړتیا او له افغانانو د ساتنې مسؤلیت او صلاحیت لري. د ملي امنیت په شورا کې داسې بحثونه مخرب او متضاد بلل شوي دي او د دې شورا په اعلامیه کې ویل شوي چې د هغو کسانو په وړاندې به چې د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو هڅې کوي حقوقي اقدامات وارزوي. په اعلامیه کې یو بیا پر دې ټینګار شوی چې د افغانستان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره خپلو ژمنو ته متعهد دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پرون د افغانستان د خوست، پکتیا او پکتیکا د پوهنې ریاستونو په چوکاټ کې د دیني مدرسو او ښوونځیو یو نیم سل استادانو ته د تردو د تدریس او اداري چارو د زده کړې 15 ورځنی سیمینار پیل شو. د ولایتونو د اسلامي تعلیماتو برخو مسؤلین وایي دا په 13 یو نیمه لسیزه کې لومړی ځل دی چې د دیني مرکزونو امرینونو مدیرانو مدرسونو ته دا ډول پروګرام جوړ شي. نجیب الله خیل رپورټ راکوي.
د اسلامي تعلیماتو د موینیت استازي قاری هاشم مجددي مشال روډي ته ویل چې په دې سیمینار کې د پکتیا او پکتیکا څخه نوي او د خوست څخه شپته کسه برخه لري چې د دې لارې به په تدریسي او اداري چارو کې د هغوی ظرفیتونه لوړ شي.
دغه سیمینار 15 ورځو لپاره شروع شوی د خوست ولایت کې چې په دې سیمینار کې تقریبا د درو ولایتو علما، استادان، معلمین، امرین او مامورین پکې ګډون لري. اداري او تدریسي په دوه برخو کې دغه برنامه شامل دی.
د خوست پوهنې ریاست د اسلامي تعلیمات و مرستیال مولوی شرف الدین اشرف وایي چې دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې دینی عالمانو لپاره یو خواني سیمینار جوړیږي.
پوهنې وزارت نه او د اسلامي تعلیمات معینیت نه مې دا تقاضا ده چې دغه ورکشاپونو ته دوام ورکړي، ځکه د میږي دینی علما د تدریسي او د اداري چارو سره او کارونو سره نه بلد دي.
د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روخان هم دا ډول روزنیزې برنامې او سیمینارونه د دینی علومو د ښوونکو او مدرسینو په ظرفیت لوړونه کې اغیزمن بولي.
په دې جریان کې به دوی د تدریسي او اداري چارو مختلف اړخونه زده کړي. زه باوري یم چې دا ډول برنامې د مدرسینو، ښوونکو او استادانو په ظرفیت لوړونه باندې مثبت تاثیرات لري.
د یادونه ورده په خوست کې یوازې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې ولس بابا دارالعلوم، دارالحفاظ او دینی مدرسې فعالیت لري چې څه د پاسه 8,500 زده کوونکي پکې دینی زده کړې کوي. د دوی ښوونیزې چارې د 200 تنو ښوونکو او مدرسینو لخوا پر مخ بیول کیږي. د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان خوست کې هم لسګونه داسې نورې دینی مدرسې فعالیت لري چې حکومت سره رسمي ثبت او راجستر نه دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15,315 او 15,555.
په پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنردوست ویلی په سیمه کې د امنیت لپاره پاکستان او ایران ډیر زیات زیار ایستلی دی. د دې پونه د دې سربیر هم د غدواړو ګاونډي هیوادونو ته دواړه هیوادونه د ترګري شکار دي. دا هم ویلي چې د مخنیوي لپاره په ګډه سره عملیات روان کړي هم دي. نوموړي دا خبرې نن په کوټه کې کړي چې تفصیلي په دې ریپورت کې اورو.
د پاکستان لپاره د ایران سفیر مهدی هنردوست په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې د ایران او پاکستان ترمنځ سیاسي او تجارتي دوستي په سمه توګه پر مخ روانه ده او په دې کې لوی کردار د میډیا هم پاتې شوی دی. د نوموړي په وینا چې ایران او پاکستان په سیمه کې د امنیت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي، ځکه چې ایران او پاکستان د ترګري څخه زیات تر اغیز لاندې راغلي دي او د دواړو هیوادو خلکو هم لوی قرباني ورکړې ده.
potentials and we have a lot of opportunities.
ایران سفیر مهدی هنردوست وای د ایران او پاکستان سره ډیر زیات صلاحیت او قدرت سته. دوی به په خپل منځ کې تجارت او کاروبار ته نور وده ورکړي، خو کله به هم خپل خپلواکي او ازادي د لاسه ورنه کړي. د نوموړي په وینا چې د ایراني حکومت دا خواهش دی چې د پاکستان د بلوچستان او ایران د بلوچستان سیستان خلک په امنیت سره ووسیږي، خو د بده مرغه ځینې قوتونو د دواړو ګاونډیو هیوادو ترمنځ پر پوله امنیت ورانول غواړي چې دوی نه هیواز په کلکه سره غندنه کوي، بلکې د ختمولو لپاره بیلابیل ګامونه هم پورته کړي دي. ایراني سفیر د پاکستان او ایران ترمنځ و ګیس پایپ لاین غځولو ته هم ګوته نیولې او ویلي دي چې د ځینو ستونزو له امله دا پروژه د ځنډ سره مخ شوې ده، خو اوس به دوی هڅه وکړي چې بیرته پر دې پروژې کار پیل شي. ښاغلی هنردوست د چین پاکستان اقتصادي راداري پروژې یا سی پیک ملاتړ وکړي او ویل چې د دې څخه ایران او نورو ګاونډیو هیوادو ته زیاته ګټه رسیدلی سي او که کوم نور هیوادونه په دې کې برخه اخیستل غواړي نو ایران ته هیڅ اعتراض نشته. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د ایران سفیر د درو ورځو پر دوره وکوټ ته راغلی او دلته د دواړو هیوادو ترمنځ د تجارت او نورو سیاسي ستونزو باندې د بلوچستان د حکومتي چارواکو ترڅنګ د تجارت د مشرانو سره هم لیدل کتل کړي دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د یو غیر دولتي ادارې په مرسته د پاکستان د بیلابیلو سیمو ته سره تړاو لرونکي 100 کسانو یو ډله سوات ته رسیدلې. د سفر مرامې د سیلګری وده او د غزوانانو ته د تفریح او د یو بل د تجربو څخه د ګټې پروتوکول موکې ورکړل دي. د ځوانانو د ډله په 4 ورځو کې د سوات بیلابیلو سیمو ته
سی تفصیل د نیاز احمد خان پر رپورٹ کې.
د ټولګي جوړونکو ادارې دوست فاونډیشن مشر دوست اعزاز الدین وای چې دوی د نشه یي توکو مخنیوي لپاره کار کوي او دوی د تیرو 15 کالو راسې د سلو نه زیات ممبران د ټولګي په شکل کې سیلګرۍ سره تودې لپاره داسې پروګرامونه کوي چې پکې پوهان ظلمو ته ویناګانې هم کوي.
ټوریزم ډپارټمنټ صوبای خیبر پښتونخوا موږ سره دی کې گزشته درې کالو نه مسته کوي لګیا دي داغې طرفه تاون دي دوست ویلفیر فاونډیشن د چاچی دا اداره او دغه پلیټ فارم نه کیږي غیم لسته دي د ماشومان چې کم دل تراغلی دا تقریبا ټول خپل تعاون خپل مدد سره راغلی دي او موږ ټول سہولیات ورته فراهم کړی.
ټولګي کې شامل د 400 سره تعلق لرونکو سبا شهزاد وای چې مدني فعال يم او فوټوګرافي می شوق ده او دې ټولګي سره د 13 دریو کالو راسې ملګرتیا کوم.
سوشل میډیا باندې د دوی د کمکار چې کوم نوجوانان چې یوځای کوي د نو یوت هغه لپاره دوی ډیفرنٹ آیډیاز وړي او هغه آیډیاز چې بیل ته کوم سټوډنټ لوس هغه ډیر مخکې وزي.
د بنو سره تعلق لرونکو انجینیر ناصر فاروق شاوي چې داسې چکرې او هلې ځلې د سیمې ظلمو او بیا خیبر پښتونخوا اعلانې سیمو لپاره ډېرې ګټورې دي.
دلته کې د کراچۍ نه د ګلګت نه د کشمیر نه د سند نه خلک راځي دا زمونږ د پاره ډېره غټه خبره ده. هغه چې دا ګوري چې د دې خلک څنګه دي او څنګه اوسېږي او څومره من پسند دي نو دا هغې د پاره یو ډېر غټ پیغام دی چې هغې په غونډ ملک کې خور کی. نو
ټولګي کې شامل د پاکستان سیلانې پرمختګ ادارې مرستیال ډایرکټر محمد علي چې اسلام آباد کې کار کوي او سیدونکو د سواد ته وایي چې دوی داسې هلو ځلو مرستې کوي.
زمونږ خلک چې دي دا هوټل کې دلته کې دوی کمرې مختلف بک کړي دي. د هوټل انډستری چې څونه ده د هغې د ډیولپمنټ لپاره دا ډېره زیاته ضروری ده. بل مختلف چې کوم پارټیسپینټس په دې کې دي یا د دوی سپانسرشپ چې کوم خلکو کړي دي نو هغه به دا تصویران د دې ویډیوګانې په مختلف ملکونو کې یا د پاکستان په مختلف سیمو کې دا یو ښه ایمیج خور کړی شي.
د ټولګي مشران وایي چې دوی به په څلورو ورځو کې د سوات کالام بحرین او خوشا غریزو سیمو ته ورځي او دغې په اړه به معلومات راټولوي او وروسته به خپل سیمو ته ستانه کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د کورمی د سدی په زندان کې د حاجی خیلو د مشر ملک ګلبت خان د مړ کېدو پر ضد د کورنۍ په پېښور هایکورټ کې درخواست جمع کړې دي. اتیا کلم ملک ګلبت خان د سپتمبر په 14 نیټه د کورمی انتظامی ونیولې او زندان ته واچولې. دغه د کورنۍ له حکومت پوښتنه کوي چې ملک ګلبت خان یې په کم جرم د کم قانون د لاندې زندان ته اچولې. تفصیل د سیمیس مش همکار راکوي.
د نوموړي د کور غړی محمد جلیل وای درې ورځې وړاندې دا درخواست تر کولو وروسته د چهارشنبې په ورځ د پېښور هایکورټ د کورمې ضلع هغو چارواکو ته نوټس ورلېږلې چې د ملک ګلبت خان د نیولو او جیل ته اچولو حکم یې ورکړی وو. محمد جلیل زیاتوي موږ دا پوښتنه ده چې ملک ګلبت خان په کومه ګناه جیل ته اچول شوی وو.
نو دا هم سړی زیاتای شوی دی ویلې تو 80 سال نه بر عمر یو په یو قانون کې په نشته دی تو یو مشمان یو بټاګان څنګه جیل ته چي په جیل کې مرسته هغه نه بعد دوی بیا یو لو اسپیټال ته جیل کې دي تا کوم اسپیټال ولا کوم سہولیات و د امنیت سره مو هایکورټ نه د انصاف تو وکول ورو ان شاء الله متوقع پر انصاف میلوش.
دا ته او کالو ملک ګلبت خان د ستمبر په 14 نیټه د کورمې انتظامی لخوا د بندګي دو تر اتو ورځو پس هلته د ساده په جیل کې مرشبه وو. له هغه سره د حاجی خیلو تر 15 شو پورې مشران او عام وګړي هم نیول شي وو چې ورسته بیا تر سختو احتجاجونو پس دا رخلاص کړی شول. د حاجی خیلو اوسیدونکو انجینیر عبید چمکنی وای دا ټول کسان د ګنداو له مشرانو سره له ځایي غره څخه مدنیات د وستلو په تنازع کې د اجتماعي ذمواري تر قانون لاندې نیول شوي ول.
دې لپاره سکه لاغو دا ونیو نو بیا موږ حکومت د هر یو لري ته لپاره درخواستونه ورکړو. هر حکومت ته موږ دروازه ټکولې چیرې د موږ کوم 34 کسان ته سیدنی ولې دی چې مشران خالګي د اویا او تیاو سالونو پورته خالګي هغه کې د ژمه ریزان دی بلډ پرشر مې ریزان دی هغه د موږ आवाज وانه ورېدلو دې باندې موږ احتجاجونه وکړو. هغه په دې دوران کې هغه د مطلب د صحت سہولیت د نه ورکول د واجب هغه په جیل کې وفات شو. موږ مشران ملک د بخان
موږ چې کلا په دغه اړه په پړچنار کې د ځلې انتظامی له دفتر سره تماس او نیولو نو هلته نه مشال تا دا اول شول چې تر اوسه داسې کوم نوټس دوی نه دي ترلاسه کړی. د کورمی انتظامی دا دریز دی چې د حکومتي سرغړونو او قانون په خپل لاس کې د اخستو په جرم کې د حاجی خیلو ځایي مشران او خلک کې نیولې ول.
کغواړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسي ولري او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ. Thank you. د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکي
او مشال رادیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
په فرایډی ټایمز مجله کې فرات الله بابر لیکي په پاکستان کې د وخت تیریدو سره سره مذهبي ازادي لپاره ځای ختمي شي چې یو د اندېښنې وړ خبره ده. د پونه باید حکومت په ټولنه کې د خلکو حقوقو او مذهبي ازادي ته زیات پام وکړي، چې تر ټولو زیات په ناسمو حالاتو او ګڼو ټولنیزو مشکلاتو کې ژوند کوي، ځکه چې یوازې مذهبي رواداري او برداشت په ټولنه کې خلک یو بل ته نږدې کوي. د دې لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد اورو.
لیکوال فرحت الله بابر وای د اگست 11 نیټه په پاکستان کې د ژوند کونکو مذهبي لګکې ورځ لمانځل کیږي. په دې ورځ په 1975 کال کې قائد اعظم محمد علي جناح د پاکستان د جوړېدو په اړه ویلي وو چې په دغه نوي هیواد کې به خلکو ته پوره مذهبي ازادي وي، او که یو تن د هر مذهب، رنگ او نسل وي، د ریاست ته د خبرې سره سکار نشته. د پاکستان آئین هم د دې خبرې ضمانت ورکوي چې په دغه هیواد کې به خلکو ته پوره مذهبي ازادي وي او په دوی کې به فرق نه کیږي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. فرایډی ټایمز لیکي په 2002 کال کې د لګکیو لپاره جدا انتخاباتي نظام ختم کړل شو او پخوانی یو نظام بیا بحال کړل شو چې دغه یو ښه عمل وو، او د دغې له لارې به اوس ټول په انتخاباتي عمل کې یو شان برخه لري. خو د احمدیانو په اړه دغه آئینی بدلون وبنه شو او هم پخوانی نظام پر خپل ځای پاتې شو. په روان کال کې د اسلام آباد های کورټ په یو فیصله کې دا هم ویل چې په انتخاباتي عمل، شناختی کارت او یا پاسپورت او دا شان د مختلفو نوکریانو لپاره په درخواستونو کې به اوس هر یو تن د خپل مذهب په اړه لیکي، او که څوک داسې نه کوي او یا دروغ لیکي نو پر خلاف یې کاروایی کیږي. د عدالت پر دغه فیصله د بشري حقونو ډلو هم سختې نیوکې وکړې چې له دې سره په ټولنه کې تفریق او کرکه خوریږي، او ځینې مذهبي ډلې به ځانونه غیر محفوظه احساسوي. او کله چې په نوي حکومت کې یو ډیر تکړه احمدي اقتصادي کارپوه په اقتصادي مشاورتي کونسل کې شامل کړل شو، نو د یو شمېر نیوکو وروسته حکومت خپل دغه فیصله واپس واخیسته. مجله لیکي باید حکومت مذهبي لګکیو مسلو ته زیات پام وکړي چې دې سره په ټولنه کې برداشت او زغم زیاتېږي او خلک په یو بل له درده خبريږي.
د فرهند اسد له دې رپورت سره د نوې نشته خبرونه دغه ورستي غړي هم پای ته رسیدي، خو پای ته رسیدو لمخه د خبرونو لنډیز د اصرار علم مومنداور.
د پیخور پونتونو ځکهونکي وایي چې پولیس اوربانه تشدد کړو، ځینې ملګری یې جوبل شوی دي. د طلبا محاذ مشر سهیل محمود مشال ډوتول چې نن د ځکهونکو یو شمېر تنظیمونو په یونیورسيټي کې د تعلیمي فیسونو د زیاتوالي، د مالی او انتظامی بې قاعدګۍ او په هاستلو د غیر قانوني چاپو خلاف سولې احتجاج کوي چې پولیس اوربانه تشدد کړي. بلخو د یونیورسيټي ویان وایي چې دا وخت د 14 داخلي روان دي، نو ځکه د پونتون دننه په احتجاج او غونډو بندیز دي. د پاکستان باندې شروع وزیر وایي امریکا ته یې تر څه حده دا باور ورکړی چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان له ملاتړ پرته پرمختګ نشي کېدی. د بونچور وزیر شاه محمود قریشي دغه څرګندونې پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته کړې. د پاکستان بونچور وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته ویل، کله هندوستان سره مذاکرات ونه شول نو بیا به په یو معامله هم خبرې مخې ته لاړې نشي. دا له هغې وروسته ده چې په ستمبر میاشت کې د هند د بونچور وزارت د پاکستان او هند د بونچورو د وزیرانو د لیدو تو وړاندیز رد کړ. د بلوچستان نوی گورنر امان الله یاسین زین د خپل څوکۍ سوګند پورته کړ. د مخکې محمد خان د صوبې گورنر وو چې بیا یې له خپل څوکۍ استعفا ورکړه. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې نن د خوږیانو ولسوالۍ په مرکز کګي بازار کې د ولسي تړون پروګرام د همکار موسسې برق په دفتر کې د 14 له عمله د بتنه وجل شي او تنه نور جوبل دي. د ایران استر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي وایي د امریکا لخوا د دوی په هیواد د لګیدلو بندیزونو په ناکامه کولو سره به امریکا ته سخت ځواب ورکوي. خامنائي نن د تهران په آزادۍ میدان کې د وینا پر مهال دغه څرګندونې وکړې. او د ابو زوبي شلوري ذا کرکټ کپ لړکې نن شپه 4 بجې په شیخ زید میدان لومبه میچ د افغانستان د بوست ډیفندرز او د نیوزیلند اکلند ایسز لوبډلو ترمنځ 4 بجې شروع کیږي او دوی میچ بیا د شپې 8 بجې د پاکستان د لاهور کلندرز او د انګلند یارکشایر وایکینګز ترمنځ دی.
د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په ورستۍ غړي کې مو د ورستۍ شیبو خبرونو لنډیز له اسرار لمومند واورې دی. هم له دې سره خبرونه پای ته رسیږي. که هم تاسو په دې څپو پاتې شئ نو ډیوا رادیو اورېدلی شئ. عبدالله کاکړ او ملګرو ته اجازه ورکړئ. په مخه مو شه.